কারবালা ট্রাজেডি মহান আল্লাহ পরিকল্পিত এশিয়া উপকার তাই
আসলে এই ধরনের চিন্তা অনেক মুসলমান ভাবেন যে মুসলমানদের রাষ্ট্র রাজধানী জমি কোনো গণতান্ত্রিক এবং জনপ্রহীন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আর ওই যুগে ইমাম হুসাইনের
তিনি বারবার হুসাইন আমার হুসাইন এরা যুদ্ধ আমার আহলে বাইতে আজকে আমার
তার যে বয়সে বড় ছিলেন কিন্তু মর্যাদার দিক থেকে তার যে মহানবীর সাহেব আবু হুরায়রা ইমাম হুসাইন একটু মদত নিজের এবং একাধিক তিনি বর্ণনা করেছেন একে তুমি ভালোবাসো কেন
utawala bandia
নিজেদের জায়গায় এনে বসতেন এবং কিংবা আব্দুর রহমান ইমাম হোসেন আলী খানের বদান্ত উদাহরণ ইমাম হোসেন আলী ইসলাম অহিংসা ও পবিত্রতার পরোপকার দারিদ্রদের পাশে মুসলমানদের মাঝে ছিলেন
নিজের পরিচয় তোমার নবী দুঃখিতার আজকের এখানে শেষ করছি
hivi leo adui anatumia zana zote kuanzia uwezo kiwashe hadi vyombo vya habari dhidi ya jamhuri ya Kiislamu ya Iran.
Hatunari ni kutana
yeyote adui yenye uwezo wa kuwabiliana na mmoja na mshikamano wa kiufundi ulaya hadi
বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পশ্চিমা দেশগুলোর শুরু উন্মোচন করার চেষ্টা করছি। আজকের আসরে আমরা পরিবেশবাদী আন্দোলন এনজিওর ছত্রাবরণে ইরানে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত আপনাদের সঙ্গে আশা রাখছি।
unajua nchi au mapinduzi yoyote ambayo yameweza kustawi kusimama kidete
Amen.
আমেরিকায় মি আছেন না আমেরিকার রবরুজন পথে আসমান তেরিজ খাওয়া সেনা তো
কিন্তু আসছে সে বৈশাখ ক্যামেরা দিচ্ছে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রে তাকে আটক করার পর পশ্চিমা দেশগুলো ইরানের নিরাপত্তা ও বিচার ব্রিটিশ দৈনিক এক প্রতিবেদনে দাবি করে
আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতিতে অনুগ্রহকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তিনি বল প্রয়োগ করে ইরানের সরকার পরিবর্তনের বিরুদ্ধে পালমার মনে করেন সরকার চালিয়ে ইরানি জনগণকেই তাদের সরকারের বিরুদ্ধে খেতে তুলতে হবে এবং তাদের মাধ্যমেই ইরানি শাসন ব্যবস্থা পতন করতে হবে। একটি দেশের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা ব্যবস্থা সম্পর্কিত যোদ্ধাগুলিকে একটি পাজেলের সঙ্গে তুলনা করা যায় যা বিভিন্ন ইরানের ১৭০ মডেলের একটি অত্যাধুনিক মার্কিন জঙ্গলি করে নামায় এছাড়া বিভিন্ন এনজিও পরিবেশবাদী আন্দোলন কিংবা জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক হিসেবে ইরানে পাঠানো ব্যক্তিদের মাধ্যমে এদেশের গোপন তথ্য হাসিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় মোটেও কার্যকর করা যাচ্ছে।
যারা সঙ্গ দিলেন তাদের প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ।
Այս պոդքասթը որոշվել է Իրանի ռադիո մեդիա ծառայության համար։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքասթները, կարող եք այցելել Իրանի ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցերը դեպյան հասով Իրան ռադիո .ir/hy. Ողջույն ձեզ տանելի բոլորին։ Հայաստանի իսլամական առավելության առաջնորդի ԵՊՀ-ի սիոնիստական ռեժիմի Ամենքը ապա կշտանում եմ ագրեսիվ համ
خدای پناما چې بخونکې او مهربان دی او په تحقیق سره چې موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې ما نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکاره او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسې خبر شروع کوئ چاته به دروغجن وایئ او څوک به وژنئ او هغې بلارې ډلې وویل چې زموږ زړونه په غفلت کې نغښتي دي، یعنی د اسلام آواز نه ورسېږي، بلکې دوی د کفر په وجه خدای رهلي دي. نو ډېر لږ کسان په کې ایمان
راوړي. خدای په سپېڅلې نامه د تهران راډیو ډېرو قدرمنو اورېدونکو سلامونه او وخت مو په خیر. نن د شنبې ورځ د 1440 لمریز کال د چونګښته میاشتې اوومه د 1446 هجري قمري کال د محرم الحرام د میاشتې دویمه او د 2015 لمریز کال د جون د میاشتې 28 نېټه ده. زه امان الله زمانی او زما محترمه همکاره افني فاطمي د خپلو نورو ګرانو همکارانو په نیت ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو.
Так, как и говорят, они учатся на
اوس هم بشپړ خبرونه سیاسي پوزیا د دولتي شخصیتونو او چارواکي او همدارنګه مشهورو فرهنګي کلتوري او سپورتي شخصیتونه نن سهار د اسلامي ایران د وطن پال غیرتي او انقلابي خلکو سره د ملي اقتدار شهیدانو د جنازې په مراسمو کې ګډون او د وطن زړور ساتنې او مدافعانو درناوی وکړي. ولسمشر مسعود پزشکیان د ملي اقتدار شهیدانو د جنازې په مراسمو په لومړیو ساعتونو کې د اسلامي انقلاب په چوکیو کې حاضر د ملي اقتدار او د وطن د اتلانو د شهیدو شهیدانو درناوی وکړ. د ایران د اسلامي شورا رئیس محمد باقر قالیباف هم د وطن د ملي اتلانو او مدافعینو د درناوي او جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره په صحنه کې حاضر شو. د ایران اسلامي جمهوریت د قضایي قوې مشر غلام حسین محسنی ژی هم د انقلاب خلکو په غونډه کې په ګډون سره وویل زموږ خلکو د اقتدار شهیدانو د جنازو په مراسمو کې په خپل جذباتي او پراخ حضور سره دا ثابته کړه چې دوی حسیني دي او د هغوی د قمندانانو، ساینسپوهانو، هیوادوالو او عزیزانو شهادت نه یوازې د خپل مقدس هدف له ترلاسه کولو څخه نه منع کوي بلکې دا پیښه د دوی لپاره د دې مقدس هدف لاسته راوړل کړي. حجت الاسلام والمسلمين غلام حسين محسيني جيلوين ويقومي نجينا ريوالا ادارة لدو من سر همكاري كبير و تبير چه و سر همكاري بعد ووزن دوشي زكا چه موك نشو كوالا جب خاطو سير لدي داري سر همكاري و خوشي ده خلقو ده لاتا قرزاي لدو من سر همكاري ده اسلام انقلاب ده سفاي پاسران و ده قدس و خماندان سردار اسمان شاري هم ده خبل و شهيد و مدو او ده وطن ده نور و شهيدان و ده جنازي و مراسم د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی هم د تهران د خلکو په منځ کې د ملي اتلانو او د وطن د سرتېرو د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. د اقتدار شهیدانو د جنازې په مراسمو کې له ګډون وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر ولیکل تاریخ به ولیکي چې ایرانیانو وینه ورکړه خو خاوره یې ورنکړهخپل عزیزان یې ورکړل خو عزت یې ورنکړه. دوی د زرګونه تنو بمونو باران لاندې ودرېدل مګر د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مؤمنی هم د ایران د شهیدانو د جنازې په مراسمو کې په ګډون سره وویل موږ زیره او لاس په ماشه چمتو یو لکه څنګه چې ټول ولیدل. د رهبرۍ ستر مقام وفرمایل چې د استقامت دا بریا د ایران د لوی ملت امیر البحر علي شمخاني چې د صهیونیستي رژیم په لومړي برید کې د فاسد دښمن لخوا پراخه شوی و هم نن د اقتدار شهیدانو د جنازې په مراسمو کې ګډون ایران ملت بریالی دی او دښمن به هیڅکله ونه شي کړای خپلو ناوړه اهدافو ته ورسېږي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې خبره سره چې د ایران ولس د ځان او خپل هېواد د خپلواکۍ په ارزښت پوهېږي ټینګار وکړ. د ایران ولس به هیڅکله پرېنږدي چې نور یې د هېواد برخلیک وټاکي. خاص ډول د ایران په حواله خبرې کړې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی نن سهار وختي د امریکا
غیر مسؤولانه او ترهګر ریزی او کلی
اتون به نسوی دادا فضاعت دائمیست رازی امیر سید ایروانی دادا سازمان فمیلون شی امیت شورا و عمومی سمولی مشد در پخبالی امامی بیشی دیران اسلامی جمهوریت در منگر ملتونو در منشور در یو پندسون مدیل مخی در روان دفاع پا کارولو کی در خبال ذاتی حق و محفوظ کلی سر لعمومی منشی او امیت شورا چخواری چی در اسرائیل رژیم او در امریکای چواکو لخوا در ترور گفن چی در نروالو حقونو او در منظور ملتونو در منشور پا سرگند خلاف ورزی کی مطرح شوی دی پا کلک ووندی او دا دول سرگند دونی غیر قانونی غیر سیمت آرانا او ترحگری زیوری او هم داشت در منظور ملتونو او امیت شورا لعمومی منشی سخا وقتل چی طول و نورو تا ترحگر و اقدامات پا لبسرویا یا الام لاتر اویا در نوی حکومتون پا چارواق و باندی لحملی چخا پا در قول کی در حکومت جمعه در خلصتن یدو کرد اولا ترحگری سرا در مبارزی در آرون دو نریوال و اصناف و در ملگور ملتون در مشکور در حکومتون در نریوال و اصول در خلصوکات کی در دو نریوال و خلاف و کرنو لترسر قول کو در سواب حسد و مخا ضروری اقدامات
در وینزویلا ولس مشر د ایران د ملي رسنۍ نتاق سهرمانی او د ایران د صدا او سیما په ودانۍ د اسرائیلو په څیر شهیدان تر د سیمون بولیوار ځانګړي جایزه ورکړه د روان ملت کار د جون په شپاړه سمه نیټه د دوشنبه په ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت د نشراتي ادارې یعنې صدا او سیما په یوې مهمې ودانۍ باندې د سهیونیستي رژیم د غیر انساني برید په وخت کې میرمن سهرمانی د بحراني شرایطو سره سره خپل ژوند او نایو پروګرام ته دوام ورکړه او په یوه قاطع غږ کې د ایران د ملت د مقاومت او استقامت پیغام د نړۍ ملتونو ته ورساوه. د پارت توري د راپور له مخې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د میرمن سهر امامي او د ایران د اسلامي جمهوریت صدا او سیما د ادارې په ودانۍ باندې د سهونسکي یرغلګرو د وحشیانه برید شهیدانو ته ځانګړي سیمون بولیوار جایزه ورکړه. په وینزویلا کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر علي چګلي د وینزویلا له ولسمشر څخه د میرمن سهر امامي او د رسنۍ د شهیدانو د کورنۍ په استازیتوب د سایمون بولیوار جایزه ترلاسه کړه. وینزویلا ولسمشر د خبریالانو، ژورنالیستانو، لیکوالانو، رسنیزو شخصیتونو او د دې هېواد د چارواکو په شتون کې د ایران د ولس او مشرتابه حکومت او وسلوالو ځواکونو د مقاومت ستاینه وکړه. او د سهیونیستي رژیم چې د لیدونکو لخوا یې هرکلی او ستاینه وشوه.
ورسره
ایران اسلامي قدرمنو اوریدونکو اوس هم د دوغارون سرحدي سیمې ته په کابل کې د ایران د سفیر د سفر په تړاو یو راپور
له ایران څخه د راستنېدونکو افغان کډوالو په شمېر کې له زیاتوالي وروسته په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علي رضا بهدلي په مشرۍ د ډیپلوماتانو یو پلاوی د دوغارون سرحدي پولې څخه لیدنه کوي. په کابل کې د ایران اسلامي جمهوریت سفارت په خپله اکسپانډ کې د ښاغلي بهدلي په مشرۍ د ایران د ډیپلوماتیک پلاوي د سفر موخه دا ده چې غواړي د کډوالو د راستنېدو وروسته وضعیت وڅاري او په اړه یې معلومات ترلاسه کړي. له کابل بهدلي سره په هرات کې د ایران د مسؤلینو
hazırlanmıştı. Metinde ayrıca Amerikan Anayasası'na göre savaş ilan etme yetkisinin yalnızca Kongre'ye ait olduğu ve Amerika'nın başka ülkelere karşı askeri operasyonlara katılımına Kongre'ye bilgi verilmesi hamur yurttarlıkması doğrulama gerektirdiği vurgulanmıştı. Tasarıtan şu ifadeye yer verilmişti. Kongre, Başkan Trump'a Amerikan Silahlı Kuvvetleri'ne İran'a ve Yapma'nın اسلامی خیلی روزیم خیلی روزیم بابت این همه زحمت که میکشه اینجا الان میبینیم آفاز و بیوه همه چی
چیز فراهم انجام جمهوری چقدر مهاجرین دارن از خود مهاجرین
اینو خدا میدونه که من مطرح شدم به این ور فکر کردم عروسی دوباره من خیلی خوشحالم
سیاسی تبصرہ
عزیزانو اوس هم سیاسی تبصرې ته غوږ شئ چې د غزې په نظر وژنې کې د اروپا لاسته درلودل په ډاګه شول. د فلسطینیانو په قزلقام کې 1526 میلیون یورو اروپایي وسلو استعمال نومیږي. یو شمېر اروپایي قانون جوړوونکو په غزه کې د جنایتونو په برخه کې له صهیونیستي رژیم سره د اروپایي قدرتونو ملګرتیا غندلې او دې رژیم ته د وسلو د لېږلو د بندېدو غوښتنه یې کړې ده. توری د یرنا په حواله لیکلي دي چې په اروپایي پارلمان کې د فرانسې قانون جوړوونکي ګابریل کاتالا د جمعې په ورځ وویل دا غوښتنه د متحده کین اړخو ډلو یعنی جی یو ای این جی ایل د قانون جوړوونکو په همکارۍ او د جرمني، فرانسې او انګلستان څخه اسرائیلو ته د وسلو د لېږد په اعتراض کې جوړه شوې او د اروپایي شورا پارلماني اسامبلۍ ته سپارل شوې ده. کاتالا په ایکس د شبکې کې ولیکل په داسې حال کې چې د غزې په اړه د اسرائیلو بې توپیره بمبارۍ تر اثر وژنې او د حیاتي زیربناو ویجاړولو لامل شوې. موږ د اروپایي شورا غړي هیوادونه پرله کاغندو چې اسرائیلو ته د وسلو لېږد ته دوام ورکوي. هغه په دې بیان سره چې د قانون جوړوونکو هدف د صهیونیستي رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د نسو وژونکي پوځ غندنه ده، زیاته کړه د وسلو لېږد د بشري حقونو د سولې د اصولو او د نړۍ نړیوالو انساني قوانینو په برخه کې د اروپایي شورا له ارزښتونو او د هیوادونو له ژمنو سره په څرګند تضاد کې دی. قاتلر ټینګار وکړ په دې چوکاټ کې د وسلو انتقال د ملګرتیا او د نړیوالو قوانینو د سرغړونې نښه ده او باید چې هیوادونه ځواب ورکړي. هغه زیاته کړه چې اروپایي قانون جوړونکي د دریو اروپایي هیوادونو غندنه کوي، ځکه چې انګلستان، جرمني او فرانسه په فضا کې جنایتونو ته نه منظوي.
دوستانو، د اف پنځه درش جنګي الوتکو پرزې د فرانسې له لارې اسرائیلو ته صادرېږي. د جرمني د وسلو صادرات هم زخت زیات شوي دي او له انګلستانه د وسلو د صادراتو مجوز لا هم مخ په زیاتېدو دی. کاتالا وویل دغو دریو هیوادونو له 2023 کال راهیسې د جنګي الوتکو د پرزو، بمونو او جاسوسي تجهیزاتو په شمول په مجموعي توګه د څه باندې 546 میلیون یورو په ارزښت وسلې اسرائیلو ته صادرې کړي چې د ملکي وګړو د وژلو لپاره کارول شوي دي. هغه زیاته کړه د اروپایي شورا له ټولو غړو هیوادونو غواړي چې اسرائیلو ته د وسلو انتقال سمدستي بند کړي. همداشان د اروپایي اتحادیې مشرانو د جمعې په ورځ په بروکسل کې په خپلې پای غونډې کې په یوې خبر پاڼې کې په فضا کې سمدستي د اوربان ټینګېدو او د سینوسټي رژیم د ټولو اسیرانو د بې قید او شرط ازادۍ غوښتنه وکړه. سینوسټي رژیم د امریکې په ملاتړ سره د 2023 کال د اکتوبر له 8 راهیسې د غزې د اوسیدونکو خلاف یو ویجاړوونکی جنګ پیل کړ چې خرا قرانه او ډېره زیاته انساني مرګ ژوبله رامنځته کړو، خو خپلو اعلان کړو اهدافو یعنی د حماس غورځنګ ختمولو او د سینوسټي اسیرانو خلاصولو ته ونه رسید. د 2023 کال د اکتوبر له 8 راهیسې چې له طوفان الاقصی عملیاتو سره مال و د غزې د شهیدانو شمېر 650 او 300 یو دیرش تنو ته رسیدلی او د زخمیانو شمېر هم 1,02,000 او 642 تنو ته لوړ شوی دی. د سیاسي دوستان به هم دست خرق لست و یودت ایران دید ایران دید اسلامی جمهوریت غد و دست هم زموگه دید ایران را جو سلام زموگ نور پرگرامون هم تا سفر لبزی نشریگی چی تا صبح دید ایران او افغانستان او نرگ نری مطبوعات تا کتن پرگرام واری او بخوای که بخم لشهادت تر شرافت پوری دیو ملت فکر تر گوالان دی یو زنگر مطلب تست پوشی تر بیا تا صبح لو یو بخور که خدا
Urazparno ta katana.
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو او عزتمنو اوریدونکو زموږ هیلي انکه پرزویانې ومني. دا د اوزو صادق حسین له خپلې محترمې همکارې فاطمه سره د ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړم. په دغه پروګرام کې به اول د افغانستان او بیا به د بهرنیو ورځپاڼو ځینې مطالب د تاسو سره شریکوو. هیله کوو چې تر پایه پورې ملګرتیا هم سره وکړئ.
ورځپاڼو ته د کتنې په پروګرام کې اول به د تهران د ورځپاڼو سره شروع کړو. د تهران د ورځپاڼو په سر کې کیهان ورځپاڼه راخلو. د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه په خپل نننۍ ګڼه کې اول پاڼه کې لیکي چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود په خپل دریم تلویزیوني پیغام کې د ایران ملت ته په خطاب کې وویل اسرائیل تر پښو لاندې شو، امریکا په څپېړه وبهل شوه. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په خپل دریم تلویزیوني پیغام کې خلکو ته ټینګار وکړ چې صهیونیست رژیم د ایران د اسلامي جمهوریت د ګوزارونو لاندې ضبط شوی. هغوی د امریکا د ولسمشر یوې وینا ته هم اشاره وکړه چې ایران باید تسلیم شي او روښانه یې کړه. دا وینا البته د امریکا د ولسمشر لپاره ډیره لویه ده چې ووایي او د هغو کسانو منلې دي چې ایران د خپل عظمت، لرغونی تاریخ، کلتور او فولادي ملي بور لپاره پیژني. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په خپل دریم تلویزیونی پیغام کې خلکو ته د صهیونیس رژیم د بریا او د دې رژیم په وړاندې د وسلوالو ځواکونو د مرګونو ګزارونو او همدارنګه د امریکا د رژیم په وړاندې د بریا او د ایران په اټومي تاسیساتو د ناکام برید په ځواب کې د اسلامي جمهوریت د سختو څپېړو له امله د ایران ملت ته مبارکي وویله. هغوی د ایران د تسلیمۍ په اړه د امریکا د ولسمشر د بې شرمه څرګندونو په اړه په ټینګار سره وفرمایل. دا څرګندونې د ایران د ملت په وړاندې د دوی د دښمنۍ حقیقت څرګند او روښانه کړی دی. د دوی پلمې لکه اټومي توغندې او بشري حقونه په حقیقت کې د دې حقیقت پټول دي چې دوی به د ایران د ملت له تسلیمۍ څخه لږ څه راضي نه وي. البته د ایران ملت تل ګران او بریالی دی او داسې شی چې هیڅکله پیش نشي. او د امریکا د ولسمشر دا بې معنا خبرې چې د هغه د خولې لپاره خورا لوی دي د هوښیار او پوه خلکو لپاره د منندې سرچینه ده. هغه د صهیونیست رژیم او امریکا په وړاندې د ایران د ځپلو غبرګون د دې حقیقت نښه وبلله چې په راتلونکي کې هر ډول یرغل به د یرغلګرو لپاره لوړ قیمت او بیې وغواړي. ضروری ګڼم چې د ایران ستر ملت ته مبارکي وایم څو مبارکۍ ملت ته وړاندې کوم. لومړۍ مبارکي د جعلي صهیونیستي رژیم په وړاندې د بریا مبارکي ده. صهیونیستي رژیم چې د ډیرو شور ماشور او دعواو سره یې فعالیت کاوه د ایران د اسلامي جمهوریت د ضربو لاندې تقریبا لږ شو ولوېد او مات شو. دوی هیڅکله فکر نه کاوه چې د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا ورته داسې ګزارونه ورکړل کېدای شي. خو دا پیښه رامنځته شوه. د خدای شکر ادا کوو چې زموږ د وسلوالو ځواکونو مرسته یې وکړه تر څو زموږ توغندې د دوی له پرمختللي څو اړخیزه دفاعي سیسټم څخه تیر شي او د دوی ډېرې ښاري او نظامي سیمې د قوي بریدونو لاندې له خاورو سره برابرې کړي. دا د خدای له سترو نعمتونو څخه دی. دا ښیي چې صهیونیستي رژیم باید پوه شي چې د ایران په اسلامي جمهوریت تیری ورته ګران تمامېږي. لوی لګښتونه ورته جوړوي او دا لګښتونه ورته رامنځته کوي. الحمدلله دا پیښه رامنځته شوه. دا ویاړ زموږ د وسلوالو ځواکونو او زموږ د عزتمن ملت په برخه دی چې دا وسلوال ځواکونه یې له خپلې خاورې څخه رامنځته کړل. روزلې یې دي، ملاتړ یې کړی او داسې ستر کار لپاره یې د دوی لاس پیاوړی کړی دی. دوهمه مبارکي د امریکا د رژیم په وړاندې زموږ د عزتمن ایران د بریا مبارکي ده. د امریکا رژیم نیغ په نیغه جګړې ته ور ودانګل ځکه احساس یې وکړ چې په جګړه کې مستقیمه ښکېل نه شي نو صهیونیستي رژیم به په بشپړه توګه له منځه مات شي. دوی جګړې ته د دې لپاره ننوتل چې هغه وژغوري خو له دې جګړې یې هېڅ لاسته راوړنه نه درلوده. دوی زموږ پر اټومي مرکزونو برید وکړ چې دا په خپله په نړیوالو محکمو کې د جزایي تعقیب وړ موضوع ده خو نو ونه توانېدل چې کوم مهم کار ترسره کړي. دلته هم د ایران اسلامي جمهوریت بریالی شو او په مقابل کې د امریکا پر مخ سخته څپېړه ورکړه. دریمه مبارکي د ایران د ملت د بېساري یووالي او اتفاق مبارکي ده. الحمدلله یو نږدې نوي میلیونه وګړي لرونکی ملت په یووالي، یو غږ او اوږه په اوږه او په غوښتنو او موخو کې پرته له کوم توپیر ودرېد. شعارونه یې ورکړل، خبرې یې وکړې، د وسلوالو ځواکونو ملاتړ یې وکړ او له دې وروسته په همدغو داسې د ایران ملت خپل عظمت او خپل ممتاز شخصیت په دې موضوع کې وښود او وښودله چې د ضرورت په وخت به د دې ملت یو غږ واورېدل شي. او الحمدلله دا پیښه رامنځته شوه. د ایران ملت یو ستر ملت دی. ایران یو پیاوړی او پراخ هیواد دی. ایران یو پخوانی تمدن لري. زموږ کلتوري او تمدني شتمني د امریکا او د دوی د ملګرو په پرتله سلګونه برابره زیاته ده. دا چې څوک تمه لري چې ایران به بل هیواد ته تسلیم شي دا یوه له هغو بې معناو خبرو څخه ده چې یقینا د هوښیارو او پوهو خلکو لپاره د مسخرو وړ ده. د ایران ملت عزتمن دی او عزتمن به پاتې شي. بریالی دی او د خدای په مرسته به بریالی. تغییری هیله ده چی متعال خدای دا ملت تل دخپل فضل پسیوری که پا عزت او شرافت سر وساتی دستر امام در درجات لور کری او ده عزرت بقیت الله لده ملت سخرازی او خوشحال کری او ده هواستر و وجود مرسته ده ده ملتر او علانه مرسی
دم کو د تهران چاپ جان رسپانی هم په خپل یو خبر کې د ایران د باندنۍ چارو د وزیر عباس رچی له کوله لیکلي دي چې موږ به هیچا ته اجازه ونه کړو چې زموږ برخلیک وټاکي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رچی ټینګار وکړ موږ به هیڅکله چا ته اجازه ونه کړو چې زموږ برخلیک وټاکي. رچی د شنبې په سهار د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مبادرې په ځواب کې په ټولنیز شبکې ایکس باندې کې ولیکل د ایرانیانو پیچلتیا او استقامت زموږ په عالي غالیه کې ښه څرګند دی کوم چې د بې شمېره ساعتونو هڅو او صبر سره اوبدل شوي دي، مګر د یو ملت په توګه زموږ بنسټیز اساس خورا ساده او مستقیم دی. موږ خپل ارزښت زموږ د خپلواکۍ ارزښت پیژنو او موږ به هیڅکله بل چا ته اجازه ونه کړو چې زموږ برخلیک وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رچی بیا ټینګار وکړ که ولسمشر ټرمپ د معاملې لپاره د خپلې غوښتنې په اړه صادق وي نو هغه باید د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهی په وړاندې خپلې بې احترامي او د نه منلو وغړ پرېږدي او د خپلو میلیونونو وفاداره پیروانو ته زیان رسولو څخه ډډه وکړي. د ایران د باندنیو چارو وزیر عباس رچی بیا زیاته کړه د ایران لوی او چې نړۍ ته یې ور وښودله چې د اسرایل رژیم زمونږ توغندۍ له منځه وړلو څخه د مخنیوي لپاره په بابا کې د پناه اخیستلو پرته بله چاره نه لري، ګواښونه سپکوي ته په مهربانۍ سره پام نه کوي. که چیرې وهمونه د بدو غلطیو لامل شي ایران به د خپلې رښتینې اړتیاوو په څرګندولو کې ډډه ونه کړي، کوم به چې یقینا د ایران د ځواک په اړه هر ډول وهمونه پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رچی په پای کې وویل ښه باور راوړي او درناوی راوړي. دغه ورځپاڼې په بل خبر کې بیا وایي د یمن څخه راکټ توغول شوی دی او په بیرسابا کې د چاودنې غږ واورېدل شو. خبري سرچینو زیاته کړه چې له یمن څخه د نیوکي په سیمو په وړاندې یو توغندی توغول شوی دی. د اسرایلو پوځ بیا وویل چې له یمن څخه نیوکي سیمو په لور یو توغندی وتوغول شو. د اسرایلو کورپرنټ هم اعلان وکړ چې په بیرسابا او د نیول شویو سیمو په جنوب کې نورو سیمو کې بیړني سیرونه پار شوي دي. دا سیرونه د نګیب په نویو سیمو کې هم پار شوي دي. د اسرایلو راډیو هم راپور ورکړی دی چې د یمن څخه د راکټ توغول وروسته د بیرسابا په ختیځ کې د عراق په سیمه کې چاودنه اورېدل شوې ده.
په کابل کې د ایران سفیر علي رضا بهلوي د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیرخان متقي سره کتلي دي. دغه موضوع مسیر ورځپاڼه لیکي. دغه ورځپاڼه لیکي چې د بهرنیو چارو وزارت په وینا دواړو لورو د دواړو ښځو اړیکو په ځانګړي ډول د افغان کډوالو د ایستلو پر مسله خبرې کړي. متقي په دې کتنې کې د ایران د لورې د ګرمو په دې سخت موسم کې د افغان کډوالو ډلریز ایستل خواشینوونکي بللي او غوښتنه یې کړې ده چې دا موضوع یې له نوښتګرو اروپایي چارواکو سره شریک شي او د ښه ګاونډیتوب بنسټ دی د کډوالو د بهتر استنولو لپاره یو مناسب میکانیزم رامنځته شو. هغه همدار د ایران او اسرائیل ترمنځ اوربند د سیمې په ګټه بللی او ټینګار یې کړی چې دا ډول مسایل باید د کړکېچ د مخنیوي په داسې شکل مدیریت شي چې د کړکېچ لامل نه شي. ایران سفیر ډاډ ورکړی چې د کډوالو موضوع به له خپل حکومت سره شریک کړي او د حل لپاره به لاسونه اقدامات ترسره شي. بل خبر چې مسیح ورستان لیکي دا دی چې د هرات ولایتي مسؤولین وایي چې په تېرو دریو ورځو کې نږدې 1000 افغانان د اسلام پناه له لارې له ایران څخه د افغانستان ته راستانه شوي. د مسؤولینو په وینا ډېری دغه کسان وروسته له هغه راایستل شوي چې ایران کې د ناقانونه کډوالو د اوسېدو ضربالاجل پای ته ورسېد. په ورته وخت کې د ایران سفیر رضا مکتدي د یو پلاوي په مشرۍ د افغان کډوالو د وضعیت ارزونې په مخه د هرات اسلام قلعه بندر ته سفر کړی. مکتدي ډاډ ورکړی چې له ایرانه د راایستل شوي کډوالو ستونو ته به رسېد.
او دوستان اوس به د کابل هشتې سوم ورځپاڼې ته یوه ازلنده کتنه وکړو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په یوه راپور کې ولیدي چې په افغانستان کې 80% ځوانې ښځې زده کړو او کار ته لاسرسی نه لري. دې ادارې پرون په خپل راپور کې زیاته کړه چې افغانستان د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې د نورو هیوادونو پرتله له نارینه په ډک ډول شاته پاتې دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په وینا د طالبانو د مشر لاتیا زیاتو فرمانونو د افغان ښځو اساسي حقونه په نښه کړي دي. دې ادارې زیاته کړه چې په تېرو کلونو کې د افغان ښځو ملاتړ کړی دی او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه اوسمهال د نجونو د ځواک د مشرتابه او د استقامت لپاره پانګونه کوي. د دې ادارې په وینا افغان ښځې او نجونې لا هم د طالبانو د سختو قوانینو پر وړاندې مبارزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدا وروسته